د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربا اسر الله مومن سلامونه منی هله لرم چې روغ جوړ وستې وخت د ورځې 3 بجې شوي. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ غوري په کابل کې برید همدغه راز تاکل شوی د امریکا بونو چر وزیر د پاکستان سفر وکړي. پر دې سربېره د پخوانی وزیر اعظم په جیل کې اختر او په روسي نیمایي کې ستاسو لپاره ولې خبرونه د مشال مجله اهم لرو خلمړي ورزو عبدالحی کاکړ چې تاسو سره تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
سرټکی د پښتون ژغورنې تحریک او مسعود مشرانو په یو جرګه کې پر دې سلاسوي چې نور په پسمه کې په زور د امن کمیټو جوړول نه مني. د افغانستان ولسمشر یو بیا د جګړې د بندېدو پر اهمیت ټینګار کړی. له نن څخه 50 کال لمخه د پخواني شوروي اتحاد عسکر پر ټینګونو سپاره د هغه وخت چې چیکوسلواکیا قبضه کړې وه په دې اړه نن 50 کال لمانځل کېږي. او سمه خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنی تحریک او مسعودو مشرانو په یو جرګه کې پر دې سلاسوي چې نور به پسمه کې په زور د امن کمیټې جوړول او د بریدون وروسته د بیګنا خلکو نیول نه مني. دا جرګه پرون پټان کې د جنوبي وزیرستان مرستيال کمشنر په ودانی کې وسوه. په جرګه کې شامل او د پښتون ژغورنی تحریک وګړي شاه فیصل غازی پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل
مسجد کوم ته جی کیم ورپش مسائل دی په علاقہ شه مارګ دا په دامن دی د مسجد کوم یو اٹینګ کی شي په سلارم تاریخو د مسجد یو الوی جرګه کې دین کې پټانګ پی کمپاوند شه میجو ټولز وانونو د دغه مشهور نس په یونوی لاشکاروي چې مسجد سره وپلی.
بلخا د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر مشالډو ټول په سیمه کې د بیګنا خلکو گرفتارولو موضوع د سیمې د ولس نور مسلې په قومي اسمبلی کې راپورته کوي. نن د مومندو او شبکادو تر څنګ په افغانستان او زیاتره اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړی ورځ د پاکستان په نور برخه کې به سبا لوی اختر وي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو هم په یو ویډیو پیغام کې د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د اختر مبارکي ویله او د یو نیکمرغ اختر هیله کړې ده. په قبایلي سیمو کې د آفتونو پر مهال د نظم اداره یا اف ډی ایم وای د ړنګسو کورونو د بیا ودانولو لپاره د 1400 روپیو منظوري سوي چې په کې 69% ځپل سو خلکو ته ورکړل سوي دي. د دې ادارې مشر شکیل اقبال پر مشالې د ټول تاسې پیسې په 50 قبایلي ضلعو کې تقسیم کړي او پاتې خلکو ته به هم ډیر ژر د خپل ړنګسو کورونو معاوضه ورکړل سي.
کورم اورغزی خیبر پیزوان ایجنسو دا پاره ورا کړی دي 14 ارب روپے را کړی دي. نو هغه مونږه مخکې ترانسفر کړی دي هغه کې تقریبا 46000 خلکو ته مونږه پیسې ریلیز کړی دي اوسه پورې. نو 46000 کې زموږ خلک زړه چې 42000 خلکو هغه سیم دي.
خود شمالي وزیرستان یو سیدونکو خبريال صفدر داوړ مشال ډو ټول خپل سیمه ته د ستنې دورسته خلک تر سروې کې دوه پوري په خپل وړنګو کورون کې اوسېږي او دا کار کولونه وخت اخلي. په پېښور کې نرشجانو له حکومت غوښتي چې د دوی د یو ملګري وژونکي ته د سزا ورکړي. سي نرشجانو دا غوښتنه پرون په پېښور کې د خبريالانو مرکز مخې ته د مظاهرې پر مهال وکړه. دوی ویل چې ملګري نازو نومیده او تیرونی په پېښور کې د کوردننه وژل شوی و. پولیس چارواکي وایي د نازو په وژنه دوه کسان نیولي چې جرم یې هم منلی دی. د خبر پښتونخوا د نرشجانو ټولنه وایي له 2015 کال راهیسې په صوبه کې 240 ملګري وژل شوی دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو بار بیا د جګړې د بندېدو پر اهمیت ټینګار کړی. هغه نن ولسته د خطر په موقع پر خپل کابل ښار نننوی راکټي حمله ته په اشاره ول افغانان د راکټ کوښښته نه تسلیمېږي. د شاغلی غنی د وینا پر مهال دغه لږ سره د راکټ د لګیدو شخص هم اوریدل کېده. نن پر کابل ښار دوه لس راکټ لګیدلې دي. د کابل پولیسو چې یو راکټ ارګ ویلي چې یو راکټ ارګ ته نږدې او دوم په کابل کې د امریکا سفارت او د ناټو قرارګاه ته نږدې لګیدلې دي. وسوالو کسان نن د کابل په لومړی امنیتي حوزه کې د رخانی په کوڅه کې ډلې ځ حمله کړې. دا د کورنی چار وزارت وایي نجیب دانش مشال ډو ټول چې وسوال کسان یو استوګنځي ته ننوتی او لغه ځای پر امنیتي ځواکونو ډزې کولې. نجیب دانش ول امنیتي ځواکونو سیمه کلا بند کړې ده. د امریکا د بهرنی چارو وزارت چارواکو ویلي د افغانستان د سولې په اړه هرو مستقیمو خبرو کې باید د افغانستان حکومت شامل وي او هغه به یوازې د طالبانو او واشنگټن ترمنځ مخته نه وړل کېږي. دغه څرګندونې د جنوبي او مرکزي ایشیا په چارو کې د بهرنی چارو وزارت مرستیال الیس ویلز پرون د فرانس پرس خبري اجانس ته کړي. ویلز وویل واشنگټن له طالبان سره خبرې د دې لپاره نه کوي چې افغانان یا د افغانستان حکومت له پامه وغورځي، بلکې یوازې غواړي چې اصلي لوری چې د افغانستان حکومت او طالبان دي د خبرو مېز ته د هغوی د کشنو لپاره اسانتیاوي رامنځته کړي. له نن څخه 50 کاله مخکې د پخواني شوروي اتحاد یا سوویت یونین عسکر په ټینګونو سپاره د هغه وخت چیکوسلواکیا قبضه کړې وه. نن د چک ریپبلیک او سلواکیا ولس د پیښو 50 کاله پوره کېدن لمانځي. د شوروي اتحاد ټینګونه د مارچ د شوروي اتحاد ټینګونه د پراګ ښار ته په دې خاطر ننوتی و چې د هغه وخت د چیکوسلواکیا د کمونست پارټي د مشر الکزندر دوبچک لخوا د اصلاحاتو د عمل مخه ونیسي. ښاغلي دوبچک غوښتل داسې اصلاحات وکړي چې د مطلق العنانیت یا ټول ځواکۍ پر ځای سوشلیزم ته یو انساني چهره یا شکل ورکړي. نن په چک ریپبلیک او سلواکیا کې یو شمېر پروګرامونه پلان شوي دي. په پراګ کې به وژل شو هغو 15 کسانو ته چې پکې زیاتره ځوانانو د عقیدت پیرزوینه وړاندې سي چې کوشش یې کولی د سویت یونین ټیمکونه د ریډیو ودانۍ ته دننه ور نسی. ایران هغه نوې جنگي الوتکه ښکاره کړي چې د تهران په وینا 100% دوی پخپله جوړه کړې ده. په سرکاري ټلویزیون خبروسو اکسونو کې لیدل شوی چې ولسمشر حسن روحانی نن د ملي دفاع ادارې د یو نمایش پر مهال په نوې کوثر الوتکه کې ناستی. د دفاع وزیر امیر حاتمی د دې الوتکې په سرګند ډول اعلان د اګست پر 13 کړی وو او د دې پروژې لږ جزئیات یې ورکړي وو. امریکا له ایران غوښتنه کوي چې خپل دفاعي پروګرام دی محدود کړي. هم له دې سره خبرونه پای ته ورسېدل. د موسم او کرنسۍ حال دراورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ خرڅې کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.40 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو درهم په 2.10 روپۍ خرڅې کیږي او په 3.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 1.50 روپۍ او په 1.90 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.60 روپۍ. او 340 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپۍ خرڅې کیږي او 340 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا په پېښور کې د باران امکان دی او کوټه او بنو کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 28، بنو کې 30 او یو کم 30 او په کوټه کې یو کم 30 او 20 وي.
اوردونکو خبرونه مو له مشال راډیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري په کابل کې د وسلوالو برید د دریو بریدګرو په وجلو سره پای ته رسیدلې. تمدا چې د امریکا بونو چار وزیر د ستمبر په میاشت کې د پاکستان دوره وکړي او دا دویم وار دی چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف به خپل غټ اختر په جیل کې تیروي او پښتون ژغورني غورځنګ مشرانو او همدغه راز نور قبایلي مشرانو ویلي چې نور په سیمه کې په زور د امن کمیټې جوړول نه مني.
په قانون کې دا کله هم نشته چې دا پرشنی نه وکړل د امن په نومه باندې د خلکو برکاوله په نومه باندې دا پرشنی نه وکړل. وس چې هغه وطن ته خلک ورغی دای ورته ویای چې وسو توس کمیټې جوړاوي.
اوله ورګزو د جنگونو او پوزي عملیاتو لکبل به کور شوی چې اوس استنیږي. نو آیا په سیمو کې څه آسانتیا ولري او کنه؟
دته کوم خلک واپس دین او اغل تک صرف د تلنو فارمیلیټی پوره کیږي نور ال تک دوی د ژوند تیرونو هیڅ قسم سره سہولتونه نشته ری.
او د نن په مشال مجله کې درته پر دې هم معلومات درکو چې په پیښور کې د موسیقي د زده کړې لپاره اکیډمي جوړیږي.
د دې اکیډمي په ذریعہ باندې په زمونږ ملګری کم چې د دې وخت د تقاضو خبر نړیوالو ته خپل یو داسې ایمیج خوې چې په هغه باندې موږ فخر او ویاړو.
لمشال لډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه لومړی موضوع اوردون خو د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د کابل خار د لومړی امنیتی حوزې په مربوطاتو کې د وسلوالو برید د دریو بریدګرو په وجلو سره پای ته رسیدلې. تفصیل اخلو له کابل د وخت زموږ خبریال حدیث پردیس د ټلیفون په کرخه دی. حدیث پردیس صاحب، ډېر ستړي مشي او څه معلومات لري دغه پیښې په اړه؟ باندې
مننه مومن صاحب، په سلامونه د مشال رادیو اوریدونکو ته. روسي جزئیات دا دي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه حمله چې د کابل د لومړی حوزې په مربوطاتو کې یو مارکیټ ته وسلوال نوتی و، د دریو وسلوالو په وژلو سره پای ته ورسېده. خو مومن صاحب، اوس هم په سیمه کې د ډزو اوازونه اورېدل کېږي، خو د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي چې دا د افغان ځواکونو تصفوي عملیات دي چې لا هم دوام لري او بریدګر دوی له منځه وړي، او په دغه حمله کې دوه پولیس ټپیان شوي، ملکیانو ته مرشوبله نه ده اوښتي.
سمه، او دا برید پر داسې وخت شوی دی چې په کابل کې اختر هم دی، نو آیا دغلته کې په خلکو باندې دې څه اغیز دی؟
مومن صاحب، نن همدغه حمله او په کابل ښار د راکټي حملې چې شاوخوا لس راکټونه د کابل په مختلفو سیمو باندې ولګېدل یا فایر شول، د تبن خپل تاثیر درلوده په خار کې، یعنی د نورو اخترونو په پرتله باندې ګڼه ګوڼه کمه وه، خلک یعنی ویریدلی وو او نسبت نورو اخترونو ته ګڼه ګوڼه کمه وه. اما بیا هم د خار په نورو برخو کې هغه خلک راوتلي وو، اما په دومره ډیر تعداد باندې نه وو او تبن تاثیر درلوده.
خپل د ډزبنډۍ په اړه ما چې کوم خبرونه مخکې راغلي وو، همدغه راز څه ګوري د دې بریدونو ذمہواري چا پر غاړه اخیستې ده؟
تر اوسه پورې هیڅ یوې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، او د ډزبندۍ په رابطه باندې حکومت خو ډزبندۍ اعلان کړی اوربند، اما طالبانو هیڅ نه دی ویلي، ځواب یې نه دی ورکړی. نو تر اوسه پورې وبلیدل شي چې دغه حملو مسؤلیت څوک اخلي په غاړه، ځکه په کابل ښار کې دې ته پخوا هم چې حملې شوې وې، هلته د داعش اسلامي دولت نومې ډلې هغې هم په دغه حملو کې فعال دي، یعنی کوي. نو اوس وبلیدل شي چې دې مسؤلیت څوک اخلي.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه حدیث پردیس، و موږ ته معلومات راکول له کابله. اردوونکو، همدې د افغانستان په موضوع کې پاتې کېږو. ډان ورځپاڼه لیکي سمه ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ستمبر په میاشت کې د پاکستان دوره وکړي. پرون د ګل پر ورځ دغه وزارت یوې چارواکي ایلس ویلز میډیا ته وویل دوی د پاکستان د نوي حکومت نه تمه لري چې د سیمې او افغانستان په امن کې به یو مثبت رول ولوبوي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده صدرو.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي د ګل په ورځ ویلي چې امریکا د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو جوړولو د بیان هرکلی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ایلس ویلز وایي پاکستان باید د افغانستان د سولې په عمل کې یو واضح رول ولوبوي. نوموړی وایي باید پاکستان د افغان حکومت سره په ګډه طالبان په دې قانع کړي چې د مذاکراتو میز ته راشي او د سولې لاره خپل کړي، او زیاتوي پاکستان کو غواړي نو په دې اړه یو ښه رول لوبولی شي، او که داسې نه شي کولی نو باید بیا په خپله خاوره وسلوالو ته پټنځایونه هم ور نه کړي. ایلس ویلز ته هم ویل په تېرو څو میاشتو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ داسې ډېرې خبرې مخې ته راغلي چې باید دغه دواړه هیوادونه د افغانستان او د سیمې د امن لپاره په ګډه کار وکړي، او واشنگټن بیا د دواړو هیوادونو د داسې تعلقاتو نه ډېرې هیلې لري، نو باید دې اړخ ته زیات پام وشي. ایلس ویلز د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري د پروژو ذکر ونه کړ، خو دای اویل باید هیوادونه په داسې پروژو کې خپل وخت او پیسې ضایع نه کړي چې بیا پرې کنټرول هم ان لري. نوموړی دا هم اویل دوی د پاکستان د حکومت سره د افغانستان او د سیمې د امنیت تخکولو لپاره په ګډه کار کولو ته خوښتي، او تمه لري چې د پاکستان نوی حکومت په د سیمې د امن لپاره کار وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوزونکو، د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي دا دویم وار دی چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف به خپل غټ اختر په جیل کې تیروي، ځکه چې اسلام آباد های کورټ د ګل پر ورځ د دوی د خوشي کولو درخواستونه رد کړل. د مقالې نور لنډیز په دې رپورټ کې ورو. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د دې هېواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د لور مریم نواز او زوم ریټایرډ کیپټن صفدر به خپل غټ اختر په جیل کې تیروي ځکه چې اسلام آباد های کورټ د ګل په ورځ د دوی د خوشي کولو درخواستونه رد کړل. دا دویم ځل دی چې نواز شریف لوی اختر په جیل کې تیروي. له دې مخکې چې د 1999 کال د پوځي کودتا وروسته نوموړی ونیول شو نو هم یې دوه اخترونه په جیل کې تیر کړل. ورځپاڼه لیکي ذوالفقار علی بوټو لومبه پاکستانی وزیر اعظم وو چې د 1999 تر پوځي کودتا وروسته ونیول شو او دوه اختر یې په جیل کې راغلی. یاد وي چې د جولای په 6مه عدالت د ایون فیلډ په مقدمه کې نواز شریف ته د 10 د لور مریم نواز ته د 10 او زوم ته یې د 1 کال د قید سزاګانې واورولې. د اسلام آباد کورټ څنګه چې په جسټس اثر من الله او جسټس میا ګل اورنګزیب مشتمل وه د ګل پوره زید نواز شریف او د لور د سزاګانو معطلولو په اړه د درخواستونو اورېدنه وکړه. پر دې موقع د قمیت حسابداري سرکاري وکیل سردار مظفر عباسي په خپلو دلایلو کې ویل چې د یادو سزاګانو په ضد د درخواستونو جمع کولو وروسته د سزاګانو معطلولو په اړه درخواستونه نشي کېدی. له دې مخکې عدالت د دغه اعتراض نوټس نه واخیستې او د دفاع کونسل ته یې ویلي چې خپل دلایل وړاندې کړي. خو له دې وروسته چې کله د زیارت په ورځ سرکاري وکیل ته عدالت وویل چې په کیس کې خپل دلایل وړاندې کړي نو هغه د دې لپاره وخت وغوښت او د کیس اورېدنه د ګل ورځې پورې وځنډول شوه. همداراز چې کله د ګل په ورځ د نواز شریف پر ضد د مقدمو اورېدنه بیا پیل شوه نو عدالت د ده وکیلانو ته وویل چې د نواز شریف او لور پر ضد یې د سزاګانو خلاف درخواستونه جمع کړل شوي. د کومې چې د راتلونکې میاشتې په 2مه اونۍ کې اورېدنه هم ده نو همدغه وجه دا چې د دوی د سزاګانو د معطلولو په اړه د درخواستونو اورېدنه نشي کېدی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته غوږسته اوریدونکو زو جنوبی وزیرستان دا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو پرون سه شنبه په ټانګ کې د مسعود قوم له ځینو مشرانو سره جرګه وکړه او د سیمې خلکو ته په ورپېښو مسایلو یې خبرې وکړې. دوی ویل له حکومتي او پوځي مشرانو سره د لیدنو باوجود د دوی خلک لا هم درکه کړل کیږي او وژل کیږي. په جرګه کې له جنوبي وزیرستانه قومي اسمبلۍ ته منتخب شوي علي وزیر اهم برخه واخیسته. جرګې پریکړه وکړه چې د راتلونکي میاشت پر 4 تاریخ به تر پرونۍ هغې لویه جرګه کوي او د راتلونکي لپاره به تګلاره ټاکي. تفصیل د سلام مسعود په دې راپور کې ورو.
پرون د دریم په ورځ د ډیپټي کمشنر سولي وزیرستان ټانګ په کمپاؤنډ کښې د پښتین ژغورنې غورځنګ د ځوانانو او د درې مسعودو د مهمو مشرانو او ملکانو شریکه جرګه وشوه. په جرګې کښې په دا درې خبرو اتفاق وکړی شه چې په میږه باندې په زبردستي د امن کمیټو راتپل نه منو. په نقشه مرګ او په سیمه کښې د بمي چاودنو په نتیجې کښې د بېګنا خلکو نیول زورول نور نه قبلوو. په جرګې کښې موجود یو چیف ملک نور خان مسعود په دغه حوالې سره په دا رنګ وژغېده.
د ټولې مسجد یو غم دی مشرون ته په چار دو چې په 4 تاریخ ته دا غونډ والا روشي او په دغ باندې چې څه سوچ فکر وکړي چې آئنده د میر سره سره اون دي. د میر د جرنیلونو سره هم جرګې وي، د آرمی چیف سره هم ملاو شوي، څو څه ورا خو څه ریزلټ راوځي نه.
د پښتین ژغورنې غورځنګ شاه فیصل غازی وویل
مسجد کوم ته جی کیم ورپېش مسائل دي په علاقه شه مارګ دی په دا باندې د مسجدو کوم یو ټینګ کېږي. په 4 تاریخو د مسجدو یو لوی جرګه کې دین کې په ټانګ پی کمپاؤنډ شه میژو ټول ځوانونو د دغه مشهورنه سپو یونوي لاشکاروي چې مسجدو سره وپلی.
په دغه موکې د سولي وزیرستان ورننه د قومي اسمبلی نماینده اډوکیټ علي وزیر هره ورسده او په دغه باره کښې یې د مشال ریډیو سره په دا رنګ خبرې وکړې.
زه د مشال ریډیو شکریا ادا کوم. بیا د مسجد مشهورونه بیا د دغه ژڼې ځوانونه د دغه ټولې جرګې چې نن دلته وشوله او موږ ته د شرکت موکه راس کړه. په قانون کښې دا کله هم نشته چې دا اپرېشنی نه وکړل د امن په نومه بنې د خلکو ورکول په نومه بنې دا اپرېشنی نه وکړل. ویس چې هغه وطن ته خلک وراغی دی ورته وایي چې ویسو توس کمیټې جوړوې توسو موږ ته تحفظ رس کوي چې دا کیم ژڼې وړکي دی د وروبلي او مور او پلر په مخ شی وولي مړی کړو. نن حق چې چېرته بلاسټ وشي دی د خلک روان چې کلي سره نور کلي هر و بوسی او اته هم وارنینګ ورکو دم کې ورکو چې میجو تو سر بوسی او پتوس بنو تشدد کی زدا بیا هم کنه چې دا ډیره نه حق خبرې دي میجو دا خبره د اسمبلی په فلور باندې هو کی
د جرګې په ورستون شه په متفقہ دا پریکړه وکړې شو چې په دغه باندې شه باندې درې مسعود بلا او حتمی لو یا جرګا د روان میاشتې په سلورم نه ټه په دغه کمپورټ شه گئی زمال په لز بجې کې جی چې په کومک شه باندې مسعود ټول تیمان او وطلی مشرون ملکون د قانون سازی درو او سیاسی گوندونو نمائندگون تا د شرکت د پارا پر نمنو ما بلنا ورکولا شی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا ما خام تر شپگو
مشال لړیو ته وګورئ ستاسو د کوزو ورغزو جنس ورغزو ته په ورغزو کې د جنگونو او پوځي عملیاتو لوجې د ماموزو او ملاخېلو قبیلو د اغیزمنو خلکو کورونو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده. د سیمې خلک وایي ستنېدونکي کورنۍ د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي او حکومت باید مرستې ورسره وکړي. له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې یو ځای افسر وایي حکومت د سیمې د روغتیايي مرکزونو سکولونو او سړکونو د بیا رغولو چارې پیل کړې دي. تفصیل د تاریخ ورغزی په دې راپور کې.
د سیمې اوسیدونکو اوزای مشر شهید خان اورکزی له حکومت غوښتنه کوي چې د بیکوره شو خلکو د خوندي کولو لپاره زوري دي چې هلته په سیمه کې د اسانتیاو بنیادی ډانچه برابر کړی شي. شهید خان اورکزی وایي په ټوله سیمه او خصوصا د بر اورکزو په ماموزو کې د جنگونو او پوځي عملیاتو له کبله بنیادی ډانچه سخته متاثره شوې ده او هلته ژوند تیرول یو ګران کار دی.
د سکنو اوبو و د تعلیم او همدارنګه د زیات سہولتونه ورکړي شي نو امید دی چې دغه سیمه به تر زر آباد شي. که صرف کاغذو پورې دغه محدودې وي تشې دوی کېږي نو یقین نه لرو چې دغه سیمه نور هم پنځو کلو کې آباد شي. دې ته چې کوم خلک واپس ځي نو هغه هلته کې صرف د تلنو فارمیلیټی پوره کېږي نور هلته کې دوی د ژوند تیرونو هیڅ قسم سره سہولتونه نشته لري.
د ماموزو او ملاخېلو متاثرینو د ستنېدو دا دویمه مرحله ده چې پکې تر شپږو زرو زیات کورنۍ به ستنول شي. د مې په میاشت کې د کډوالو واپسې اوله مرحله وه چې په هغه کې د ماموزو او ملاخېلو شاوخوا 915 کورنۍ په کامیابۍ سره خپلو سیمو ته ستنه شوې دي. اخري او درېمه مرحله به د اکتوبر په میاشت کې پیلېږي چې پکې د ماموزو وشپېته کلو 8,103 او ملاخېلو 10 کلو 1,500 بې ځایه کورنۍ به ستنول شي. موږ چې کله له قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې ځایي مشر له محمد شهید خان سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وه چې د سیمې خلکو له ستنېدو سره سره د ړنګو سکولونو هسپتالونو او سړکونو د بیا آبادکارۍ لپاره کارونه شروع دي او ډېر ژر به هلته ورته ټول بنیادي اسانتیاوې برابرې کړی شي.
بالکل فنکشنل دی ان شاء الله. بلډینګونه وته د هیلث ته سہولت د حواله سره او د سکولونو ولا جوړ شوی دی. سټاف چې کم دی هغه ته رفتہ پر رفتہ ور رسیږي. دین علاوه زمونږ روډونو باندې کار روان دی. برا آر آر یو هم لګیا دی. سی ان ډبلیو د ای ڈی پی نه هم لګیا دی چې دا د کمیونیکیشن سہولیات ته میلاو شي او د پبلک ترانسپورت شروع شي په دې علاقه باندې.
د ذکر دا چې 2010 کال په مارچ میاشت کې حکومت په ورغزو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې لواج خلکو خپل سیمې پرې خو دې او دی زاینو تای کډې کډې. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور.
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیو غانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
مشال لډیو ته وګورئ ستوردونکو د قبایلی ضلعو لپاره د بیا رغونې او آبادکاری اداره وایي په 15 ضلعو کې یې ستنو شوو کورنیو ته مالی مرستې رسولې او په خبره یې چې د دوی د هلې ځلې دوام لري. خو د قبایلی ضلعو اوسیدونکي او فعالان وایي د ړنګو شوو کورونو د سروې او مالکانو ته یې د مالی مرستو ورکولو چارې کلونه وخت اخلي. تفصیل د مجید بابر په دې راپور کې.
د قبایلی سیمو لپاره د بیا رغونې او آبادکارۍ اداره وایي چې په 15 قبایلي ضلعو کې د ړنګو شوو کورونو د بیا آبادکارۍ په موخه 14 ارب روپۍ ځپل شوو کورونو کې ویشلې دي. د یادې ادارې مشر شکیل اقبال تیر ماښام په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
نارت ساؤتھ کورم اورکزی خیبر 15 واڼۍ جلسو لپاره 14 ارب روپۍ را کړی دي. هغه مونږ مخکې ټرانسفر کړی دي. هغه کې تقریبا 46,000 خلکو ته مونږه پیسې ریلیز کړي دي. زما خیال دی 42,000 خلکو هغه سکیم دي او زموږ ټارګټ دا و چې اختر نه پہله خلکو ته ورکو او کېدی شي سبا هم ورکو لګي او نن عملته ډسبرسمنت کیږي لګیا دی.
که څه هم یاد اداره وایي چې قبایلي ضلعو ته د ستنو شوو خلکو د بیا آبادکارۍ په موخه په تېزۍ سره د مکملو او جزوي ړنګو شوو کورونو سروې کوي او ولس ته یې معاوضه ورکوي. خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د ټرایبل یونین جرنلسټ پخوانی مشر صفدر داوړ وایي چې په دې کې تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې خلک خپلو کورونو ته ستانه شي تر هغې په خپلو ړنګو کورونو کې ژوند کوي تر څو یې چې سروې نه وي شوي او دا کار کلونه اخلي.
مقصد دا و چې د چا څومره نقصان شوی دی چې دا ورته ورس خو ته دا یقین وکړه چې اوسه پورې کمپنسیشن روپۍ دپاره خلک ترسیږي سروې کېږي سروې چې وشي بیا نه پس فاټسي ته راځي بیا یخوا راځي کال کال یې وشو خلک واپسي شوې ده. بیا دا مسله ډېره غټه مسله ای چې دوی واپسي وکړي نو هلته دوی آبادي نشي کولی. په دې چې که آبادي وکړي نو سروې ټیم راشي نو بیا نه ورسره مانی. بله خبره دا ده چې دوی ورکوي د پورا کور 4,00,000 روپۍ او د لږ نقصان هغه ورکوي د 1,60,000 روپۍ نو دا باندې نن سبا یو شومن د جوړي.
د قبایلي سیمو لپاره د آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر عادل ظهور مشال ریډیو ته تیر ماښام وویل چې په کورما، اورکزو، خیبر، جنوبي او شمالي وزیرستان ضلعو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 80,000 کورونا په مکمل او جزوی توګه اړنګ شوي وو چې پکې تر دا مهال 50,000 کورنو ته معاوضې ورکړل شوي دي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال رادیو ته غوږ سرودونکو د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ضلعو هغه ځوانان چې د پولیسو له محکمې سره د ډرایور لپاره د مقابلې امتحان یې شاوخوا یو کال مخکې پاس کړی وایي چې لا هم نوکری نه ورکول کیږي. دوی د پاکستان له مرکزي او خیبر پختونخوا له حکومتونو او همداراز د صوبې د پولیسو له مشر افسر څخه غواړي چې دوی ته خپل حق ورکړي. تفصیل د مشال رادیو خبریال کوي.
په پولیس محکمه کې د ډرایور کانسټیبل لپاره امتحانونه پاس کوونکي د خیبر پښتونخوا بیلابیل ضلعو نه راغلي. دغه ځوانان چې ورسره په لاسونو کې د پولیس محکمې هغه اخباري اشتهارونه هم وو چې پکې خو شه یو کال وړاندې د ټولې صوبې لپاره د 3,500 نه 3,700 اعلان شوی وي او د پولیس محکمې په دغه اشتهار کې د یوې ضلع لپاره هم کوټه یا خصوصي څوکې نه وي ښودل شوې. دغه ځوانان وایي چې دوی امتحانونه پاس کړل ولی اوس یې نه برتي کوي. دا پیښور محمد نواز وایي
دوی په 2017 کې ایټه والا اشتہار کړی وو د پولیس کانسټیبل ډرایور برتی لپاره. فائنل میرټ لیست 327 کسان راغلی او ویکند پوسټونه 399 دي چې دوی اوس پکې کوټا سیستم راوستو. دا لکان چې کم دي دا ورچ کیږي اوس وات کې 8 کسان او ټیسټ پاس کړي او 90 ویکنسي ورکړي. په هنګو کې 32 دي او پر در کې 71 ویکنسي دي.
دغه ځوانان وایي چې امتحان ورکول او نتیجو راتلو پورې دوی ضلعو له مخصوص کوټې یا برخې نوې اعلان کړې ولې چې دوی امتحانونه پاس کړل نو یې پکې مخصوص څوکې اعلان کړې کوم چې دوی سره ناانصافي ده. دغه امتحانونو لپاره د ایټا پټس کې په میرټ باندې په لسم نمبر راغلی د 400 منصور خان وایي
ډیسټریکټ 400 نه خپل 10 نمبر یم دی بس کې بي کې نه کسان غوښتي مونږ اپلای وکړو کې کسان زیات دي کسان به کم دي. مردان نه 31 کسان پاس دي ویکنسي 61 دي. دا ای ای جی سروس نه سملو شو ما غي مونږ ته ویدا ویزه نشم کولای دا سم ورته سره 400 کا څنګه کې لګول شي دا سر دانور مې جست کوي.
نمبردان فیض الامین وای چې ټول هلکان تعلیم یافته خولي غریبانان دي او یو کال پس دوی نتیجه اعلان کړي او باید نور د دوی وخت نه ضایع کوي.
کسان چې کم دل تراغلی دي ټول 2930 ایچ کې دي مطلب اوور ایچ کېږي د برته چې کم دي یو کال پروسس او چلی دو موږ یو کال منډه تړلو والے پیسې مولا ګولې غون غریبانان خلک یو او چې اوس په میرټ لیست کې راغونو وي 400 لپاره یو کینسین نه لہذا موږ ته انصاف ملو شي ټول د اف او اف سی ولا کسان دی او بی ولا
دا کسان ویل چې دوی احتجاج پرم نه دي او باید دوی لا خپل حقونه ورکړي شي. او که داسې ونه شوه نو د اسمبلی مخې ته به خودسوزي وکړي. ولې هم په دې اړم چې کله د خیبر پښتونخوا د پولیسو متعلقه محکمې ډی آی جی او ای آی جی اسټیبلشمنټ دفترونو سره تماس ونیول نو د اختر د چوټیانو له وجې هغوی سره خبرې اترې ونه شوې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال لډیو ته غوږ استې اوردونکو په وروستۍ مای کې ستاسو لپاره د مشال لډیو مجله اهم لرو، خو وخت شوې د نیمې بجې. له عبدالله کاکړه د خبرونو لنډیز اورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ او مسعود مشرانو په یو جرګه کې سلا کړې چې نور په سیمه کې په زور د امن کمیټه جوړول او د بریدونو وروسته د بیګناه خلکو نیول نه مني. دا جرګه پرون پټان کې د جنوبي وزیرستان مرستیال کمیشن په وړاندې کې وشوه. نن د مومندو او شفقادر ترڅنګ په افغانستان او زیاتره اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ د پاکستان په نورو برخو کې به سبا له اختر وي. په قبایلي سیمو کې د آفتونو پر مهال د نظم اداره یا اف ډی ایم ای وایي د ړنګ څو کورونو د بیا ودانۍ لپاره د 14 اربو روپۍ منظوره شوې چې په کې 6.5% ځپل شوو خلکو ته ورکړل شوې. د دې ادارې مشر شکیل اقبال کوم دا خبره مشال ریډیو ته وکړه. په پېښور کې نرشجان له حکومت غوښتي چې د دوی د یوې ملګري وژونکو ته د سزا ورکړي. نرشجانو دا غوښتنه پرون په پېښور کې د خبریالانو مرکز مخې ته د مظاهرې پر مهال وکړه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا د جګړې د بنیادو پر اهمیت ټینګار وکړ. هغه نن ولس د خپل کوونه کابل ښار نننۍ راکټي حملو ته په اشاره وویل افغانان د راکټ کوښښ ته تسلیم شي. وسلوالو کسانو نن د کابل په لومړي امنیتي حوزه کې د رخانی په کوڅه کې ډله ییز حمله کړې وه چې اوس پای ته ورسېده. چارواکي وایي چې په چې دوی درې واړه بریدګر وژلي دي او په دې مهال د پولیس هم ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي د افغانستان د سولې په اړه هرو مستقیمو خبرو کې باید د افغانستان حکومت شامل وي. هغه به یوازې د طالبانو واشنګټن ډیډونس مخ ته نه وړل کېږي. دا څرګندونې د جنوبي او مرکزي اسیا په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مسیالي الیس فیلس پرون د فرانس پریس خبري اژانس ته کړې دي. دا نن ځکه 50 کاله مخکې د پخواني شوروي اتحاد یا سوویت یونین عسکر پوټینکونو سپاره د هغه وخت چې سلواکیا قبضه کړې وه او هم نن د دې 50 کلنه پوره کېدنه لمانځل کېږي. او ایران نن د هغه نوي جنگي الوتکه ښکارا کړې چې د تهران په وینا 100% دوی په خپله جوړه کړې ده.
دا و عبدالله کاکړ چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سم له جمعې سره سم ورسېدلې د اونیزې خبرونې د مشال راډیوي مجله اوردونکو. د مشال راډیوي مجلې په دې کیسه کې تاسو اوري په پیښور کې د موسیقۍ د یوې اکیډمۍ د جوړېدو خبر درکوو. د سندرغاړي اکبر علي اکبر سره مو مرکه کړي. هغه د فیسبوک لایو د لارې په ژوندۍ بڼه سندرې وایي او په جلال آباد کې د مینی مجلې د نوی مسؤول مدیر نصرت ارمان سره غږېدل یو. د خبرونې کوربا نجیب امیر دی.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې قدرمن اوریدونکو داونه مهم درته په زړه پورې مطالب د خبرېدو لپاره چمتو کړی دي. کوربه موزه نجیب امیر یم. په پیښور کې د موسیقي د یوې اکاډمۍ د جوړېدو خبر درکو.
د دې اکیډمۍ په ذریعہ باندې زمونږ ملګری کم چې د دې وخت د تقاضو خبر نړیوالو ته خپل یو داسې ایمیج خوي چې په هغه باندې موږ فخر ویاړو.
د سندرغاړي اکبر علي اکبر سره مو مرکه کړي. هغه د فیسبوک لایف د لارې په ژوندۍ بڑا کنسرت وړاندې کوي.
نو په دې کې دا د مینوالو هغه مینه ده، محبت دی چې زه یې دغه طرف ته توجه کړم او لګیا یم او دا کار کوم.
په جلال آباد کې د مینی مجلې د نوي مسؤول مدیر نصرت ارمان سره غږېدلې.
بالکل همدغه مینه مجله وه چې نن زه د دې وړ وګرځېدم چې مسؤلیت په غاړه واخلم. زه خپله د مینی لوستونکی پاتې شوی یم، بیا د مینی سره همکار پاتې شوی.
موسیقی رازو د خبرونی لمړنی مطلب ته پیښور د لرغونو زمانو رئیس د هنر کور پاتې شوی. دلته داسې هنرمندان وخت په وخت پیدا شوی چې نړۍ ته نوی آهنګونه وړاندې کړي دي. موسیقي د دې ځای د خلکو په خټه کې غګل شوی ده. په دغه ښار کې میشتو ځینو معاصرو او ځوانو هنرمندانو د نوو هنرمندانو د روزنې په موخه یو اکاډمي پرانستې ده. دوی وایي هیله مند دي چې هلې ځلې به کامیاب شي. له پېښور پرې د مشال راډیو خبریال راپور راکوي.
د پښتو ژبې نامتو سندرغاړی همایون خان د دغه اکیډمۍ اعلانولو وروسته مشال لیډو ته وویل چې د دې اکیډمۍ مقصد د خیبر پښتونخوا کلتور ته تعلیم یافته او په نوې ډول نوې صنعت ورکول دي. نموړې د دغه هنر کده یا اکیډمۍ په اړه زیاتوي،
خیبر اکیډمۍ اف میډیا اینڈ آرٹس د خیبر پښتونخوا داسې یو هڅه ده زمونږ چې په دې کې مونږ د میډیا آرٹس کلچر موسیقي تھیټر فلم اکټینګ ډایرکشن پروډکشن د دې لپاره د پښتونخوا چې کوم زمونږ دلته هنرمندان دي دغه ایکسپیرینس دغه تجربې نه فائدو چته کو راتلونکي چې زمونږ کم نسل دغه ته د ټول فنون د علم ور وړاندې کو مونږ چې سیس د کړي دغه غوي ته ورکو او داسې آرټستان پیدا کو چې هغه په دې خاوره کې سبا بلورس په ځان کې سرټیفاید آرټستاني چې کیشن ورسری د دې لپاره چې دا پښتونخوا او د دې پاکستان او د کلچر د دې پرزرویشن د زم خپل کار دی، دا د آرټیست کار دی.
دا دغه هنر کدی چلولو کې د دوه مرسته کوونکې د پښتو ژبې سندرغاړي بختیار خټک وای چې د پښتنو پزماکا د 13-12 راسي کلکېچن حالاتو هنر او بیا په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا کلچر ته ډېر غټ ځان اړولې دي.
موږ په دې سم کمانې چې دا مردا کړکېچن حالات او چلې د 13 تقریبا 60 کالو راهسه په هغه کې چې څنګه نور ادارې یا نور خلک ځپلې شوې دي په خصوصي توګه باندې فن ته ډېر نقصان ملو شوې دي. بیا په هغه کې ټول له خطرناک خبره دا شوې ده چې کوم صحیح فنکارانو هغه دمره اړخونو تر لاړ بلا مشران خو پکېرانه دنیا نه لاړ. بیا د ککر صاحب دی غونډه مشران دی هارون باشا دی غونډه مشران ای مدل لاړ هغه سره فن ته ډېر زیات ځان ورسېدو. بیا ادارې جوړې هم شوې خو د بد مرغ هغه کې د فن سره تړلي خلک نه دي موجود. هغه د فن یا د فنکار په هغه قدر باندې نه پوهېږي کوم چې د هغه حق دی. یقینا زه ګڼم چې دې ادارو ډېر زیات ضرورت.
لیکوال لایق زاده لایق وای چې نړۍ ته د خیبر پښتونخوا مثبت تشخص یا اړخ ښودلو لپاره داسې ګامونه پورته کول د وخت مهم ضرورت دی.
د دې وخت تقاضا ده چې موږ ټول دنیا ته خپل دغه یو شکل وښیو چې را په موږ چې کوم تورونه لګېدلې دي په پښتنو باندې بار بار چې ګرې دا د شدګرد یا درسوپات دي یا نه پوهېږي. د دې اکیډمۍ په ذریعه باندې ببدا وشي چې زموږ هغه ملګري کوم چې د دې وخت د تقاضو خبر دي د وخت د غوښتنو خبر دي هغه به وکړي شي چې هغه نړیوالو ته خپل یو داسې ایمیج وښایي چې په هغه باندې موږ فخر او ویاړو کړو ځکه چې پښتانه چې دي هغه ډېر زیات صلاحیتونه لري په هر څه باندې پوره دي خو پلیټفارم نه لري.
د دغه هنرکده انتظام کوونکي وایي چې دوی به دا هنرکده په خپل خرڅ چلوي او خیبر پښتونخوا حکومت سره به په پالیسۍ جوړولو کې هم کومک کوي. ولې دوی د خیبر پښتونخوا حکومت هم تمه څرګنده کړه چې په دې مهم کار کې دوی سره کومک وکړي ځکه چې د دوی په وینا دوی خیبر پښتونخوا کې اوسیدونکي د ټولو قانونو کلتور ژبه او هنر محفوظ کول غواړي.
د باګرام د موسیقي د هلو زلو نه په دې راپور کې خبر شوې د همدې خاورې د یو بل هنرمند یادونه کو. اکبر علی اکبر د سوات اوسیدونکي دي. زیات عمر په کراچۍ ښار کې تیر کړي او اوس مهال په سعودي عرب کې د مسافرۍ ژوند تیروي. د نوموړي ځانګړتیا دا ده چې دی د فیسبوک لایف د لارې هر اونۍ 100 ساعته ویډیا کنسرت وړاندې کوي. موږ ورسره خبرې کړي. په سر کې دی د ځان په اړه نور معلومات ترکوي.
زه د سوات اوسیدونکي ما د خیبر پښتونخوا د تحصیل بټه ده قوم باندې شمخیل پښتون یم. ټول یو شان پښتانه یو ژبه لرو یو کلتور دی یو دستور دی خو دا صرف خیالونه چې کوم دي تاسو په کې یو د پېژندلو دپاره دي. او نن سبا د سعودي عرب په خاوره باندې ژوند کوم او دغه زما دغه دي چې کوم پېژندلو ده.
صحیح. اکبر صاحب تاسو د هنر سره ډیر زیات تمینه لري. په خپل د خدای پاک یو هنر درکړی تاسو ته یو تلای خنجرای درکړی دا تاسو یو خپل غاړه لري سندره ویلې شي خلک تاسو اوري مینه در سره لري. هنر طرف ته مو څنګه مخه کړل او دا د څومره کلونو راهیسې هنر سره تړلی استه؟
دا خو د ډیر وخت خبره ده. حقیقت خبره چې هر کار په یو شوق باندې کېږي چې د شوق یو هغه د هر کار شوق و هغه که د لوبو طرف ته و هغه که د موسیقۍ طرف ته و هغه که د هر یو فن سره خپل یو شوق لري. نو شوق زما تر ډیر مخکې نه و بلکې موږ ګروپوالو کې دغه مقله سیتار منګېده به غږولو لګیا به په دغه ټکونو کې حجرو کې. نن سبا خو حالات داسې راغلي دي چې نه هغه بیټکونه شته، نه هغه اوترې شته، نه هغه تنګ ټکور شته. نو د دې نه مخکې خو ما چې څه کړي دي هغه ما په شعر و شاعرۍ کې به کول او شاعري به مې کوله، څه لږ ډېر لیک مې زده وو. نو هغه چې به ما په دې محفلونو کې وي یا به د خپل ملګرو سره د ستار د بلکې په هغه پروګرام کې به ویلو، نو هغې کې زما هغه آواز داسې و چې هغه د خلکو زیات پخو. نو بیا ډېرو ملګرو ما ته و چې ته کیسټ وکړه، کیسټ وکړه په هغه وخت کې د کیسټو د دور و خو کارډونه لا نه و چاپ شوي، دا به ساده ساده کاغذ کې به کیسټې چلېدلې او په ټیپونو به ریکارډنګ وو. نو ما چې کیسټ وکړو هغه کیسټ ډېر زیات وچلېدو او خو وچلېدو، خو د کراچۍ نه بهر ځکه نه دی وته چې په هغه وخت کې دومره دغه نه وي. ها البته زمونږ یو خپل و چې هغه ماته د سعودي نه دلته کې په جده کې وو او د جدې نه ماته هغه کیسټ راوړ، بلکې زه په پاکستان کې نوم خبر شو، هغه په جده کې خبر شو. نو بس دغه هغه محفلونو دغه حتی راورسولو نو چې بس داسې
اولنی کیسټ چې تاسې کراچۍ کې تاسې وی چې هلته وی او تاسې دا کیسټ خپور کونو، د دې کلامونه پکې د چا چا او موسیقي چا برابر کړې و او دغه قصه کرته وکړه؟
دا کیسټ خو بالکل په ساده لفظونو کې شی او په دې کې زما موسیقي زما خپل نه او په هغه کې زما سره د افغان افغانیان مرګري او د افغانستان د سیمې او اکبر استاد په رباب باندې او هارمونیم داسې وکړ کړی و. وسه دې چې پران نوم یې ته ته کې دا 1987-88 خبره ده
چې
مخکنه ده. نو دا ګلاله پکې زموږ سره یو تبلیغ والو چې خو هنرمند او خو تبلیغ غول نو هغه کیسه چې ما جوړ کو او هغه کې موسیقي ټول د افغان وا د افغان دغه مشهور وا چې فقط هغه کې او چاربه تو چا چاربه ته ډېر په دغه باندې تلی و. نو هغه دا چاربه ته لوان دا څه چې کراچی مسافری میں اکڑا پروشن کال مزدوری میں اکڑا نه به پتن باندې جامولی دنه په خو باندې پیزا. نو دغه دې څنګه باندې و هغه ډیر زیات دغه چار به ته بلکې زبدا و چې ما ته ډیر داسې خلک سره دلې چې هغه د موسیقي سره اړو تعلق نه لري، دا و کرمه ما ته څه خبرې ده.
صحیح. نو دا خو کامیاب کیسټ هم استاسو د مسافرې قصې پکې کړې و. پښتانه خو دیم مسافر لک پیړې ورای سي مسافر دیننم دي. نو دا کیسټ یو ک نور کیسټونه بیا راغله، دا لړۍ روانه و؟
نه، دا لړۍ خو تقریبا
اکبر صاحب دا زده کړم د چا نه کړې دا. اوس خو تاسو لایف پرفارمنس کوئ په سوشل میډیا باندې، خلک تاسو ګوري، نو تاسو موسیقي غوي خپل د اواز تر څنګ دغه مو زده کړم د چا نه کړې دا؟
زده کړ خو ما داسې لکه چې کوم سکول ورته وي یا د استاد سره ناسته ولاړه وي. ناسته ولاړه خو زما د ډېرو استادانو سره شوې ده. شوګانې مې هم په کراچۍ کې کړې دي او د خلکو یو نوم راته راکړی و چې د هغه نوم قابل هم نه یم چې دوی به چکلم بزه بوللم یا به یادولم، نو د چکر په نوم به یادولم. نو ما ډېرو مرګرو ورته وي، ما په اخبار کې ورته، ما رسالو کې ورته، او ما چکر صاحب ته یو لو خط هم لیږلی و چې په هغه وخت کې هغه په پاکستان کې و، ما ورته خط هم ولیږو خو د خط جواب ما ته واپس نه راغلی. شاید چې چکر صاحب ته ملاو شوي دي.
څه مو لیکلي و په دغه خط کې؟
هغه مې په دې شکل لیږلی و چې زه لکه دغه خلکو ما ته دا نوم راکړل دی، زه د دې قابل نه یم، دا خلکو ما ته په زور راکړی دی. مطلب دا چې د یو زړه بدوالي د خبرې ما یې څه نه چې
چې ما اندې نه کې خفه نه شي. نو خلکو ولې تاسو ته اکبر صاحب ستاسو آواز ګینی هغې په شان و یا تاسو شعوري کوشش کوو چې هغه سندرې وایي؟
بالکل هم دغه شانتي. دا سعودي ته چې زه راغلی یم دلته زما آواز ډېر چینج شو. زما چې په پاکستان کې کوم شوګانې ما کړې دي، نو هلته زما آواز سیم ټو سیم ټکر و چې په هغې کې ګلزار عالم د آواز نه دی پېژندلی. بیا خیر په سهار له باندې ما ته هغه وویل چې ټکر صرف په خپل ځای باندې ښه دی او ښه هنرمند دی، خو دا ده چې د هغه مینوال کې څومره چې دي لکه هغه عمره به شاید چې ته په هغه ځای ځکه نه شي نیولی. دا د ګلزار استاد یو ښه دغه ماته یو ښه
مشوره در کړی و چې یعنی خپل غ انفرادیت تاسو وساتئ، یعنی تاسو دا وای اکبر صاحب چې سردار علی ټکر صاحب سر واقعا هغه یو لوی هنرمند دی، یعنی تاسو یو پخوانی عقیدت لري د غوی د اواز سره د غوی د شخصیت سره؟
بشکا څوک بل ځکه غد کوم بل ځکه زاواز کوم، نو دا واز زما بل ځکه نه کیږي، زما واز بل ځکه خرابېږي، ځکه د ټکر او تناشتاس په ځای باندې لګیم، زما واز بالکل روغ وي، تاسو هم اورئ.
چې په دې سوشل میډیا ګورم تاسو سو سو ګنټې په فیسبوک لایف باندې خلکو سره لګیاستې، هغې فرمایش کې تاسو لایف پوره کوئ، نو دغه څنګه تجربه وه دا د فیسبوک باندې د لایف راتلو د دې کیسه کړه ته؟
او څنګه کیږي ځکه چې ډېر غټ هنرمندانو ما ته د پېښور نه ډېر غټ کسان دي چې هغو نومونه یې نه اخلم، او هغو ما ته ټلیفون نه کړل چې د خدای ظالمه دا څه کوي او په کومه لاره باندې سر شوی ویلي وو چې موږ ټول په چکر کې اچولي وو چې هم کومنټس ګورې، هم کیبورډ غږی، هم کاپۍ ته ګورې، دا څه کیسه ده؟ موږ خو په دې چل باندې پوه کړو. نو ما ته دی الله تعالی دغه پوښتو کې یو مصر ده چې د خدای کرم چې په چا وشي هغه کار وشي چې په خیال کې، نو په دې کې دا د مینوالو هغه مینه ده، محبت دی چې زه یې دغه طرف ته توجه کړی یم او لګیا یم او دا کار کوم او په دې سوچ کوم، دا درته قسم کړم چې زه په دې سوچ باندې کوم چې که زما نه غلطي کېږي نو هم په زړه سپت زه نه کړم. د هغې وجه دا ده چې زه یو شوقي سړی یم، ټولو ته مې مخکې نه ویلې چې بھائی زما شوق دی دغه لګیا یم، که تاسو ښه کېږي که بد کېږي ستاسو د مخې ما، او بعضې خلک داسې وي چې هغه خو به په دې باندې یېرېږي که یاره سور رانه غلط ولېږي یا دغه وشي یا به غلط یا بلا کو خلک وخاندي.
اکبر صاحب په مسافرۍ کې تاسو هلته چې یاستئ تاسو خو به کار هم کوئ په سعودي کې، مو مسؤلیت څه د موسیقۍ دپاره تاسو چې دا دومره وخت ورکوئ، وخت لرئ که نه د خپل ډېر بیزي سکیجول نه یا مصروف ژوند نه موسیقۍ دپاره دغه وخت وباس؟
زه به تا وایم چې دلته کې ما ته چې کوم سهولت راکړی شوی دی دا په هغه بندیز کې ما ته الله تعالی یو کور داسې راکړی دی چې دې کور کې د کوم کور کې کوم دا کور والا هم په ما باندې ټول مین دي، او هغو ته زما د دې موسیقۍ هم پته ده، نو بیا څنګه ریکوست ما هغو ته کړی دا سوال مې ورته کړی دی چې د جمعې په شپه باندې دومره ټایم کې به ما ته اجازه راکوي. هغه که تقریبا د نهانی بجو نه تر لسو بجو پورې دی سعودي عرب په ټایم باندې دغه ما ته هغه د جمعې پر ورځ دغه راکړي، او بیا د اتوار په شپې زه د نړۍ د نورو ملکونو دپاره امریکا یوروپ دغه دغه دي یوروپ ملکونه دي د هغو دپاره د اتوار د شپې ټایم وباسم، ځکه چې د هغو د اتوار پر ورځ چوټي وي.
د شوقي سندرغاړي اکبر علي اکبر خبرې مو واورېدې. اوس راځي د نوموړي یو داسې سندره په شریک وورو چې دای هم د فیسبوک لایف د لارې په ژوندۍ بڼه اورېدونکو ته وړاندې کړې ده.
دبسلی دمس موسم درد خیم آتانے زمان پریک دسلم درد خیم آتانے دبسلی دمس موسم Thank you.
پشوندو ته غزل نن د خیمه سره دا زما پشوندو ته غزل نن د خیمه سره دا زما پلاس کې د قلم زما پلاس کے دکھلوں
د مشال رډیوی مجله اوري اوس ورزو جلال آباد ته ل دغه خارا مینا خبريږي. مینا یو مشهوره مجله ده او په ټول افغانستان کې خپل مینوال لري. د دې مجلې تازه غنا د نوي مسول مدیر نصرت ارمان په مدیریت کې خبره شوې ده. په خو د دې مجلې مسول مدیر پیژندل شوی شاعر او لیکوال عزت الله جواب. نصرت ارمان درته په سر کې د مینی مجلې په تاریخ لنډه رڼا چوي.
زمینی مجلی رخ پر دو ول اسکال برشول او وس نه هایې ما غنا په بازار توڅه دا چاپ شوی دا او پاتې یو ما غنا باندې زمینی مجلی ټیم کار کوي او تیاروي.
صحیح. نو تاسو مجله د نورو مجلو سره تاسو په خیال ستو پیر لري او زیاتره تاسو مینوال یا مشتریان به ورته وایو دا کوم عمر خلک؟
مینا مجلہ خو پکورانیو کی لوست کی گی پو خونزیو کی لوست کی گی معشومان دادوالی زوانان دادوالی او ترسینگیو پوری دی مینی مجلی میں حوال سدیا لنور مجلی سرے توپیر حمدہ دے کی تردید اما پوری مینی مجلی خپل زی ساتلی دے خپل مینوالی خوشان ساتلی دی او آگوی ہر اندی گرد آخر کی داول سلی دا مینی مجلی توپیر پا دی کہ ہم لنور مجلو سردے چی نور مجلو موسمی نشرات کړی دی پروژهی ډول باندې چاپ شوی دی او به خپل نشرات بند کړی دی او په دوامدار ډول باندې لوستونکو ته نظر رسیدلی. خو مینی مجلې په ولس کلونو کې تر ډېره پورې د خپل وخت باندې مینهوالو ته ورسېږي لوستونکو ته ورسېږي. که څه هم څو ځل د دې نشرات ته کمی شوي دي درېدلي دي خو بیا هم دا مجله چاپ شوې ده او تر ننه پورې دا دوامداری نشرات او موږ به دا هڅه کوو چې تر راتلونکو څو نورو کلونو پورې د دې مجلې دوام واوسي تر هغې پورې چې د چاپي رسنیو مینهوال پاتې وي تر هغې پورې چې د چاپي رسنیو لوستونکي اوسي نو موږ به دا مینه مجله مخته وړو. او د نورو مجلو سره د دې درېم توپیر په دې کې کېدلی شي چې هغوی تر اوسه پورې شاید دا نه وي پېژندلي چې خلک له څه سره مینه لري. خو زموږ د مینې کې څنګه کاري تجربه زیاته ده او د چاپ وخت زیات کېږي نو دا د مینې کارکوونکي یا د مینې اداره په دې پوهېدلې ده چې خلک څه خوښوي له څه سره مینه ښایي او څه خلکو ته اړین دي هماغه څه یې خلکو ته وړاندې کړي دي ځکه تر ننه پورې چاپ شوې ده او همدی تدي له نورو مجلو سره.
نصرت ارمان صاحب دا مجله ستاسو بابا عزت الله جواب صاحب شروع کړې و هغه اولنی مسؤول مدیر و هغه مال به تاسو واړه وی اوس تاسو د مجلې مدیریت په غاړه لرئ نو بویا چې مجله له یو نسل نه بل ته پاتې شوې ده. آیا د مجلې په محتوا کې هم وخت په وخت لکه مخکې تاسو لږ یادونه وکړه بدلون راغلی تاسو حالاتو ته په کتو سره نوي بدلونونه پکې راولئ؟
همداسې دا بالکل همدغه مینه مجله وه چې نن زه د دې وړ وګرځېدم چې مسؤلیت یې په غاړه واخلم. زه خپله د مینې لوستونکی پاتې شوی یم بیا د مینې سره همکار پاتې شوی یم. همدا مینه وه چې زه د دې توان یې ماته راکړ چې زه خپله لیکل وکړی شم او مینه مجله کې همکاري وکړم. نو دغه مسؤلیت پلار په ښه ډول سره سرته رسولی او زه که څه هم خواري کوم هڅه کوم چې دغه مسؤلیت په سم ډول سرته ورسوم. د ملګرو نه مې هم ډاډه چې له ما سره همکاري وکړي را سره اوږه په اوږه ودرېږي تر څو په شریکه باندې دا مینه مخکې یوسو. د مجلې د مطالبو یا د محتوا د بدلون په اړه به زه دومره ووایم چې هو د مینې مجلې په هر نوې ګڼه کې موږ هڅه کړې ده چې محتوا ته زیات پام وکړو بدلون راولو تر څو زموږ لوستونکي موږ سره پاتې شي. د دې لپاره مخکې که کوم بدلونونه نه وم راغلي او هغه ډېر وخت جریان لرلو له دې نه وروسته به پکې بدلونونه راځي. او په دغه لومړۍ ګڼه کې چې زما تر مدیریت باندې چاپ شوې ده لوستونکو به ضرور کتلي وي چې د ده په محتوا کې او د ده
په ظاهري شکل ډیزاین کې هم بدلون نه راغلی دي. نو همداسې موږ د نور بدلون په هڅه کې هم یو، ځکه چې هغه تکرار یا تکرار چې دی هغه ستړی کوونکی وي لوستونکو ته، هر چا ته هغه ستړی کوونکی وي. موږ نه غواړو په تکراري ډول باندې هماغه یو ډول محتوا باندې مخکې لاړ شو. نو زموږ هڅه به دا وي چې هره ګڼه په نوې بڼه باندې راوباسو، که هغه د محتوا له لحاظه وي او که د ډیزاین له مخې وي.
د مطالبو په راټولولو کې د څومره ستونزو سره مخامخ سئ؟ ځکه دا اوس د نیټ دور دی که نه، فیسبوک دی، ویب پاڼې دي، نو ډیر شیان هلته لیکوال صبر نه کوي چې مجلې ته ورکړي. هم هلته نیخ په نیغه خبرې د چا ذهن ته خیال راغی پنځه منټه پس هغه د نیټ په پاڼو باندې هر چا ته رسیږي. تاسې څنګه توانېدلی یاستئ چې ځینې داسې لیکوال هم پیدا کړي چې یوازې تاسو ته لیکنې وکړي، مجلې ته صبر وکړي چې په مجله کې خبرې شي د دوی مطالب؟
همدا د مطالبو د راټولولو په برخه کې موږ له زیاتو ستونزو سره مخ یو. او په تېره ګڼه کې ما ته هغه وخت دا معلومه شوه کله چې ما غوښتل زه د مینې مجلې لپاره مطالب راټول کړم، نو ما هغه ټولو لیکوالانو ته چې ما پېژندل له نومونو سره آشنا او ما په فیسبوکونو کې مې هره ورځ نوي نوي پوسټونه لوستل، هغوی ته ما میسیجونه وکړل تر څو له مینې لپاره داسې ځانګړې لیکنې وکړي چې په بل سوشل میډیا کې نشر نه شي او یوازې په مینه کې لوستونکي وکړی شي چې ولولي. هغوی زیاتو ما سره ژمنې وکړلې، خو کله چې وخت راغی ما څو ځل بیا میسیجونه وکړل، هغوي زیات ما سره بې وعدې شول. یوازې د ګوتو په شمار لیکوالو هغه خپل ژمنه باندې وځل او ما ته لیکنې واستولې. موږ هڅه کوو ځوانان ملګری پیدا کړو، هغه لیکوال چې نوي په لیکوالۍ باندې لاس پورې کړی وي هغوی وروزو په مینه کې، له هغوی نه د لیکنو غوښتنه کوو، هغوی تشویق کوو، هڅوو او موږ ورسره همکاري کوو پوره. نو د مطالبو په راټولولو کې ستونزې شته دي، خو ځینې داسې ملګري لیکوال تر اوسه پورې هم دلته موږ سره همکاري کوي چې خپلې لیکنې یوازې د مینې لپاره ځانګړې کوي او مینې لیکي، او هغه لیکنې چې په مینه کې نشریږي
مننه. نصرت ارمان سے په افغانستان کې د برېښنایي رسنیو په منس کې مونږ ګورو، مثلا تلویزیون دی، اف ام رادیو غان دی، خو بازار ګرم نه دی. په منس کې د چاپی رسنیو بازار څنګه دی؟ په ځانګړي ډول د اخبارونو او کبیا نور هم ځانګړي کوته سي د مجلو کراته وای، د مینی مجلې تیراش سمره دی، نور مجلې سمره خبريږي، کده سي عمومي تبصره په وکي؟
نو د مجلو بازار زبر د کتاب د بازار پاړه باندې خبر نه کوم، د اخبارونو په بازار باندې ځکه چې دلته خو ډیر کم شمېر اخبارونه دي، هغه هم یوازې په مرکز کابل کې چاپېږي او مخفل له مشرقي نه داسې کوم اخبار یا ورځپاڼه نشته دی چې هغه په دوامدار ډول باندې نشرات وکړي. داسې چاپي رسنۍ تر ډېره پورې بندې هم شولې او بیا یې نشرات لوستونکو ونه لیدل، چا ونه لیدل، په بازار ته راونه وتلې. وجه یې همدا وه چې د چاپي رسنیو لوستونکي کم شوي دي. آنلاین رسنیو ته اسانه لاسرسي د کمو لوستونکو شمېر هم ورځ تر بلې کم کړ، او په مجلې پیسې ورکولې لوستونکو ته سخت کړل. مینې سره له دې چې زیات مینهوالې لرل او هره ګڼه تر بلې معیاري چاپ کېدله، بیا هم یوازې پاتې شوه. د کمو شمېر لوستونکو له وجې موږ د زیاتو ستونزو سره مخ شو او تر دې دمه مخ یو. نو ډېر کم خلک داسې پاتې دي چې هغوی چاپي رسنۍ رانیسي او هغه لري او وخت ورکوي، او ډېر زیات شمېر لوستونکي مینې مخکې لرل. په تېرو کلونو کې چې وو موږ ډېر زیات مینهوال لرل، دا مجله په ډېر زیات تیراژ باندې خپرېدله، خو اوس ورځ تر بلې هغه تیراژ هم راکمېږي، لوستونکي هم کمیږي. او موږ همدغه ده چې موږ نشو کولای ځینې وختونه په وخت باندې مجله بازار ته وباسو، ځکه تېره ګڼه موږ سره پاتې وي یا د راتلونکي ګڼې لپاره امکانات نه لرو چې هغه چاپ کړو. نو له ستونزو سره مخ یو.
نو څنګه کولای شو چې د مجلو لپاره زیات شمېر کې مشتریان پیدا کړو؟
نو ځینې لارې چارې چې ما سنجولې دي، هغه د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره د مینې رسول دي، که چېرته د ښوونځیو استادان یا د پوهنتونونو استادان د هغوی رئیسان او مدیران له موږ سره همکاري وکړي، خپل زده کوونکي یا خپل محصلین دې ته تشویق کړي چې نه یوازې هماغه د نصاب تدریسي کتابونه ولولي، بلکې اخبارونه ولولي، مجلې ولولي او نور د لوست لپاره ذوقي کتابونه انتخاب کړي. نو زه فکر کوم له دغې لارې موږ کولای شو د لوستونکو شمېر زیات کړو. نور لارو سنجولو باندې هم فکر کوم، که چېرته د اطلاعات او کلتور وزارت یا ریاست یا نور ادبي مدني ټولنې په دې برخه کې همکاري وکړي چې هغه خپلو غړو لپاره یا خپلو زده کوونکو محصلینو لپاره یا خپلو کارکوونکو لپاره دغه مینا مجله مخ سره په قراردادی ډول باندې خبره وکړي چې مینا مجله په دوه میاشتو کې یا په یو میاشت کې چاپ کیږي، موږ یې هغوی ته ورسو او هغوی موږ ته د مجلې پیسې راتلي، نو داسې به لوستونکي هم زیات شي.
د مینی مجلې د مسول مدیر نصرت ارمان خبرې مو اوریدې. له همدې سره د مجلې دا غنه تړو، نور ډیر مطالب به بل اونۍ د تخپاره کو. تر هغې د لوی خدای پامان.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبهه.